دا زدی رادو په ماشمنی خبری مجله کې احمد شبر ساسو کوربیم تخنیکی چاری شمشاد زدران مختوری. السلام علیکم. د افغانستان د سولې د عالي شورا مرستیاله وایي وروسته له 48 ساعتونو لا هم طالبانو د ولسمشر اشرف غني د سولې وړاندیز نه دی رد کړی. میرمن سرابي وایي چې دا ځنډ د اندېښنې وړ نه دی. د طالبانو د دې پټه خوله پاتېدو مسله مو د اجرایه ریاست له ویان سره هم شریکه کړې. تر خبرونو وروسته تفصیل درکوو. خبرونه سالی محمد سالی اوروي.
د افغانستان ولسمشر وایي حکومت په افغانستان کې د سولې او پخلاینې لپاره په ملي او نړیواله سطحه یوې اجماع ته رسېدلی دی. د روغتیا وزارت وایي په کابل کې په نننۍ حمله کې یوه شپږ کلنه ماشومه وژل سوې او 14 نور ملکیان ټپیان سوي دي. ناټو تړون دغه ورځ د جرمني صدر اعظم او د امریکا ولسمشر د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین پر وروستي اعلان اندېښنه څرګنده کړه. د افغانستان ولسمشر وایي حکومت په افغانستان کې د سولې او پخلاینې لپاره په ملي او نړیواله سطحه یوې اجماع ته رسېدلی دی. محمد اشرف غنی له سی این این ټلویزیون سره په مرکه کې دې پوښتنې ته چې ولې اوس وسلوالو طالبانو ته دومره له انعطاف څخه ډک وړاندیز کړی په ځواب کې وویل:
هغه څه چې زموږ ټولنه یوې اجماع ته رسېدلې، د هېواد ښځې، ټولې قومي ډلې او سیاسي ګوندونه د سولې د راوستلو د اړتیا په برخه کې په یوه نظر دي. په هغه اندازه موږ نړیواله اجماع لرو چې زموږ ملاتړ کوي، او تر ټولو مهمه دا ده چې اسلامي نړۍ او دیني عالمان اوس د هغو ځانوژونکو حملو او تاوتریخوالي پر خلاف خپل غږ پورته کوي چې زموږ له اسلامي کلتور او مدنیت سره په ټکر کې دي.
د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د چهارشنبه پر ورځ د کابل پروسې دویم کانفرنس ته وویل طالبان باید اوربند وکړي او افغان حکومت له دوی سره له قید او شرط پرته د خبرو لپاره چمتو دی. دوی ویل کچیر وسلول طالبان د سولې له پروسې سره یو ځای سي، د یو سیاسي ګوند په توګه به پر رسمیت وپیژندل سي. وسلول طالبانو د افغان حکومت د وروستي پیشنهاد په اړه رسمن تر اوسه څه نه دی ویلي. د افغانستان د روغتیا وزارت وایي د کابل په نننۍ ځنوژن کې حمله کې یوه شپږ کلنه ماشومه وژل سوې او 14 نور ملکیان ټپیان سوي دي. د دغه وزارت ویان وحید مجرو ازادي راډیو ته ویل په حمله کې ټپي سوي کسان روغتونونو ته لېږدول سوي.
یو ماشوم شهید شوی دی چې شپږ کاله دی او 14 په دې حادثې کې ټپیان دي. ټپیان مربوطه روغتونونو ته انتقال شوي دي. روغتیایي خدمات دوی ته وړاندې کېږي.
د کابل د پولیسو ویان بصیر مجاهد بیا ازادي راډیو ته ویلي چې دغه حمله د یو سوزوکی ډوله موټر په ذریعه د بهرنیو ځواکونو د موټرو پر کاروان سوي ده. په دې حمله کې د بهرنیو ځواکونو د تلفاتو په اړه څه نه دی ویل سوي. تر اوسه د حملې مسؤلیت هم چا نه دی منلی. د اوروزګان ولایت چارواکي وایي د شاوخوا 15 تر 14 مسافرو له ډلې لا هم لس کسان له وسلوالو طالبانو سره دي. د سې شمې په ورځ د اوروزګان کندهار د لوی لارې په اوږدو کې د دولت وسلوالو مخالفانو دغه 15 مسافر له موټرو کښته او له ځان سره بوتلل. ولایتي اداره وایي دوی توانېدلې چې 6 کسان په هغه ورځ د قومي مخورو په منځګړیتوب خوشي کړي او 9 کسان پرون. د والي ویان دوست محمد نایاب وایي هڅې روانې دي چې پاتې کسان هم خوشي سي.
د پنځمه په ورځ ولایتي اداره لاس په کار شو او د یو شمېر قومي مشرانو او مخاورو د نفوذ نه ګټه واخیستله او وسله والو مخالفینو څخه نه حتی نور هم را اله کړل. دمګړی د وسله والو مخالفینو سره لاس کسه برانته دي او ولایتي اداره هڅه کوي چې په هر شکل چې وي د دغه هېوادوالو ژوند هم وژغوري.
قاری یوسف احمدی چې ځان د وسلوالو طالبانو ویان معرفي کوي په یو ایمیل کې دا کړی چې دوی د نیول سو کسانو له ډلې 15 تنه خوشی کړي چې په هغوی کې د ورزګان د والی ویان دوست محمد نایاب هم شامل دی. خو شغلی نایاب د نیول کېدو خبر به اساس بللې او د وسلوالو طالبانو د تبلیغاتو هڅه ګڼلې ده. ناټو تړون دغه ورځ د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل او د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین پر وروستي اعلان اندېښنه وښوده. د روسیې ولسمشر ویلي هیواد یې یو لړ نوې اټومي وسلې جوړې کړې یا یې هم د جوړولو په حال کې دی. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین پرون خپل ملت ته په کلنۍ وینا کې وویل چې روسیه تازه وسلی جوړی کړی دی. د اډاو کړه چې ځینې دغه وسلی چې د امریکا د میزایل زد سیستم هم نسی کشفولای ممکن د نړۍ هر برخه ویشتلای سي. د جرمني حکومت د هغې اعلامیې په حواله چې نن خبره کړې، میرکل او ترامپ په خپلو ټلیفوني خبرو کې ویلي چې دغه ډول وسلی به د وسلو د کنټرول پر نړیوالو هڅو منفي تاثیر وکړي. بلخو د ناټو ویاندې اوبانا لونجیسکو نن په یوه اعلامیه کې وویل د ناټو متحدانو ته د پوتین خبرداری غیر مؤثر او د منلو وړ نه دی. نن سهار د آذربایجان د پلازمینې باکو د نشیانو د درملنې په یوه دولتي کلینیک کې د اور لګېدو په نتیجه کې لږ تر لږه 25 کسان مړه سوي دي. چارواکي وایي 25 نور کسان ژغورل سوي دي. دا 55 بسترې کلینیک وو. که څه هم د اور لګېدنې علت معلوم نه دی، خو حکومت ویلي چې شک کېږي د اور لګېدو علت به د برېښنا په سیستم کې کومه نیمګړتیا وه. تر دې مخکې چارواکو په دې پیښه کې د وژل سوو کسانو شمېر تر دې زیات ښوولی و. او روسیه د اوکراین دوه سرحدي ساتونکو چې په 13 اکتوبر میاشت کې نیولې و، د روسیې د دوه سرحدي ساتونکو د ازادۍ په بدل کې کیف ته وسپارل. د انټرفاکس د اوکراینی برخې د راپور له مخې دغه تبادله نن د اوکراین او روسیې سرحدي سیمې هوپتیپ کته نږدې سوې ده. د اوکراین ولسمشر پیترو پوروشنکو د دې خبر هرکلی وکړ.
د ازادي راډیو ماښامنۍ خبري مجله اوري. د افغانستان د سولې د عالي شورا مرستیاله طالبانو ته د حکومت د سولې د وړاندیز پاړه وایي.
ما منتظر ای اقدام هستیم. امی که ذات نمیشه ای هم جای دقت است. یعنی باید ای مورد دقت کرد و جای نگرانی وجود نداره.
نن درېمه د ولسمشر اشرف غنی طالبانو ته د سولې وړاندیز کړی او طالبان وایي سلام مشوره کوو. وړاندې په خپرونه کې په دې اړه د اجرایه ریاست نظر هم درسره شریکوو او د سیاسي چارو د کتونکي رنجبر نظر هم اخلو. په کونړ کې د داشت فعالیت پاړه د دغه ولایت لوالي سره شهیدلی یو
تقریبا په څلور ولسوالیو په ډیرو لرو پرتو او بانډو کې داعش حضور لري.
د امریکا او روسیې ترمنځ د وسلو د سیالي موضوع څیړو او له سیاست لرې مو د زرغون خوست د جشن حال اخیسته.
غواړو یو یو ونه کینو او خلکو ته د پیغام ورکړو چې هر څوک په خپل سیمه کې په خپل کور کې یو یو ونه کینوي تر څو خپل وطن سمسور شي.
د افغانستان د سولې عالي شورا وایي دا چې طالبانو تر اوسه د افغان حکومت د سولې وړاندیز نه دی رد کړی دا د پام وړ خبره ده. د دغه شورا مرستیال حبیب سرابی وایي د طالبانو د ځواب ځنډیدو ته باید اندېښنه ونه لرو. اجرایه ریاست بیا هیله مند دی چې طالبان به د ولسمشر وړاندیزونه رد نه کړي. له کابل د ازادي راډیو خبریال خان محمد سیند راپور لري.
د افغانستان د سولې د عالي شورا مرستیاله حبیب سرابی وایي طالبانو ته د سولې په اړه د افغانستان د جمهور رئیس اشرف غنی د تازه وړاندیز په هکله اوس د دغه ډلې وار دی چې یو قناعت بخونکی ځواب ووایي او خپل دریز روښانه کړي. اغلی سرابی د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل دا چې طالبانو تر اوسه د افغانستان د جمهور رئیس نوی وړاندیز نه دی رد کړی د پام وړ خبره ده.
و حال طرف طالباست که باید با تمام مسائل که
دی وویل وز د طالبانو وار ده چه د ټولو مسائلو په اړه چې ورته راجی شوی قناعت بخون که جواب ولري. مونږ دغه اقدام ته منتظر یو او دا چې نه ردیږي د پام وړ خبره ده. باید په دې برخه کې دقت وشي خو اندېښنه پکې نشته
و جای نگرانی وجود نداره.
دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی د چهارشنبې په ورځ د کابل د پروسې په دوهم کانفرانس کې وویل که طالبان د سولې له پروسې سره یو ځای شي دولت تیار دی چې دغه ډله د یو سیاسي ګوند په توګه وپیژني. کوم طالبان چې د سولې له پروسې سره یو ځای کیږي له تور لسته یې د نوم ایستل او د امنیت تامینول نور وړاندیزونه دي چې د افغانستان جمهور رئیس کړي دي. ښاغلی جمهور رئیس د دغو وړاندیزونو په مطرح کولو سره ویلي چې حکومت چمتو دی پرته له قید و شرطه له طالبانو سره د سولې خبرې پیل کړي. له دغو څرګندونو وروسته ځینو بهرنیو رسنیو د طالبانو له لورې په دې اړه یو لړ پیامونه خپاره کړي، خو د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د محمد اشرف غنی د تازه خبرو پر وړاندې دوی هیڅ دریز نه دی غوره کړی. بلخوا یوه ورځ مخکې د افغانستان د جمهور رئیس د ویاندوی د دفتر سرپرست شاه حسین مرتضوی ازادي راډیو ته ویلي چې که طالبان زموږ له اجنډا څخه وتلي وړاندیزونه ولري کولی شي چې د سولې په خبرو کې مطرح کړي. په ورته وخت کې د افغان حکومت د اجرایي ریاست د ویان مرستیال جاوید فیصل آزادی رادیو ته وویل د افغانستان دولت منتظر دی چې طالبان د جمهور رئیس وړاندیزونه رد نکړي.
زمو هیله دا ده چې رد نشي او طالبان د سولې له پروسې سره یو ځای شي، ځکه دا په افغانستان کې د جنگ د پای ته رسیدو یوه اساسي لار ده.
خو که طالبان دغه وړاندیزونه رد کړي، حکومت به کوم دریز غوره کړي؟ ښاغلی فیصل په دې اړه څه ونه ویل، خو تاکید یې وکړ چې طالبان باید له دغه رامنځته شوي فرصت نه ښه ګټه پورته کړي.
په راپور کې مو واوریدل چې د افغانستان د سولې عالي شورا او اجرایه ریاست هیله من دي چې طالبان د افغانستان د حکومت د سولې د وړاندیزونو هرکلی وکړي. جمهور رئیس غنی د چهارشنبې په ورځ د کابل پروسې په غونډه کې طالبانو ته د اوربند وړاندیز وکړ، د بندیانو د خوشي کېدو ژمنه یې وکړه. پر طالبانو یې د لګېدل یو بندیزونو د لرې کېدو تعهد وکړ او دا یې هم وویل چې دوی به د یوې قانوني سیاسي ډلې په توګه وپیژني. ولسمشر وویل چې دا وړاندیزونه یې پرته له څه شرطه کړي تر څو سولې ته په افغانستان کې لاره هواره شي. له کابله د سیاسي چارو کتونکی کبیر رنجبر په ټلیفون راسره دی. رنجبر صاحب محترم، تر 48 ساعته ډیر وخت وشو چې طالبانو د ولسمشر د سولې پیغام ته ځواب نه دی ورکړی، علت یې ستاسو په باور څه دی؟
ډېر مننه. ګوره، ډېرې وینه څکېسوله، خورا ډېر کلونه دا کلونه دي چې مونږ په جنګ کې یاستو. لومړي ځل لپاره زمونږ دولت دغسې یو سو اخیزه او ډېره ښه طرحه وړاندې کړې دی طالبانو ته د سولې، چې زه فکر نه کوم چې هغوی دومره سیاسي چارو کې دغه فراست او دغه پوهه ونه لري چې دغه وړاندیزونه دوی رد کړي. او یوازنی لامل هم چې دوی دا کار تر اوسه نه ده کړی، زه په دې اند یم چې پیشنهادونه ډېر قوي پیشنهادونه او ډېر دوی په ګټه دي. له همدې لپاره دوی پرې فکر کوي، دوی پرې سوچ کوي، او دا یو طبیعي موضوع ده چې دوی رهبري به راټولېږي. او دا خو ډېر یو نفر یو شخص نه شي کولی چې تصمیم ونیسي، نو دوی ته مهلت په کار دی چې په دې قسمت کې دوی خپل نتیجه بیان کی. او زه فکر کوم چې په دې کې د پاکستان نقش هم ډېر هغه دی، ډېر مؤثر دی. او وی هم یقینا دغه یو مشوره ورکوي دوی ته، ورکړي ده چې دغه فرصت باید له لاسه ورنه کړي دوی.
رنجبر صاحب، تاسو د پاکستان نقش ته اشاره وکړه، چې ورته ګورو پاکستان په یو ډول د نړیوالو تر فشار لاندې دی، په تیره بیا د امریکا د متحده ایالاتونو له لوري. نو پاکستان آیا ستاسو په باور دیته نن سبا قانې شوی دی چې طالبان دې ته مجبور کړی چې د افغانستان له حکومت سره د سولې خبرې مخته یوسي؟
زه فکر کوم چې باید قانی شي وي، بل لار نه لري. ګوري، په خو هم زموږ دولت دوی ته په دې کړی چې د حکومت په وخت کې هم او د ښاغلي غني په دغه دوري کې هم په وارو دغه بلنه ورکړې وه چې دوی صلاح کی دي او سولې ته حاضر شي او د مذاکرې د مستر شاه بل ټول سوند حل کو. مګر دوی کټمن ډیر فوري جواب ورکاو دی نه سي، حتی دا رقم چې تمه یې نکیدله، بل دې چې دا یو بلنه به وصله نیم سات بعد به دوی ټول مسایل را ډول چې دا دې خوندوي دی چې یو بل چا دوی ته ویلي چې دا رات کوي. یعنی دوی خپل خبر بنوه، ولی دا چې لویو مسایلو کې متبن مولان دی ویلي چې دې رهبری باید ټول ستور شي، دې په باندې فکر وکړي، باید یو جواب وایي. مګر دا ور پاکستان دوی ته صحیح مشوره ورکړي، دا هغه مشوره هم پایله دې دغه ډیر پراخ فشار دی چې د نړۍ له خوا په پاکستان راغلی ده. او پاکستان بل لار نه لري، او باید یو عاقلانه یو سمه پایله دغه موضوع ته ورکي او یو سمه مشوره ورکي طالبانو ته چې هغه د خپل پاکستان په ګټه ده، ډېره د پاکستان په ګټه ده. یقینا طالبان به هم په دې قسمت کې تر ډېره حده دغه زنجیرونه نواسي چې تور څه پې تړل شوي دي. او زه په دې مطمئن یم، متيقن یم چې تر اوسه پورې هم طالبانو چې د منفي ځواب ورکاوه په دونه کلونو کې هم دوی دغه شینچرار نه درلوده د پاکستان چې پاکستان دوی ته دغه اجازه ورکړي. موږ د دې شاهد یاسو چې ډېر د سولې پلوي طالبان وزیر سیبی دی لمای زه تللی دی چې د خپل میډیا کې ملکاس پیدا کړی دی.
رنجپر صاحب د په یوې ویبپاڼه کې په یوه ویبسایټ کې د طالبانو له لورې دغسې بیان هم خپور شوی دی چې دوی د ولسمشر اشرف غنی د سولې وړاندیزونه ستایلي دي، خو تر څنګ یې دا خبره کړې ده چې مهم موضوع ته چې د بهرنیو ځواکونو د وتلو موضوع ده هغې ته اشاره نه ده شوې. دغه راپور د پنجشنبې د ورځې په سهار له ازادي راډیو خپور شو، خو سمدستي وروسته ځینو کسانو ازادي راډیو ته زنګ ووهه او ویې ویل چې موږ طالبان یو او دا خبره یې رد کړه او ویې ویل چې تر اوسه مو پورې مو بیان نه دی خپور کړی. آیا د طالبانو ترمنځ هم یو ډول داسې د اختلاف نظر موجود نه دی په دې برخه کې؟
که د پاکستان نقش حداقل بې طرفه وي، مداخله ونه کړي، نو یقینا د دوی ترمنځ په دې قسمت کې یو نظر نشته. یو تعداد طالبان به موافقي د سولې سره، یو تعداد به په دې کې خپلې ګټې نه ویني. مګر همیشه دغه اختلاف چې له منځه وړی دی د پاکستان مداخله دی په دغه مسایلو کې، او زه په دې متيقن یم چې که دوی مستقل اقدام وکړي نو دا به هماغه وي چې په تاسو ورته ګوته ونیوله چې له دغه فیصلی نه د افغانستان د حکومت له دغه وړاندیز نه دوی باید استقبال وکړي. او دغه چې دوی ویلي دي چې بعضې هغه مهم مسایل له جملې نه د خارجیانو شتون په افغانستان کې په دغه وړاندیز کې په نظر کې نه دی نیول شوی، دا مهمه خبر نه ده. ما وړاندې هم ویلي چې ممکن یو تعداد نور مسایل همي چې په هغه کې اختلاف د نظر موجود دي، دا ټول دغه مسایل باید د مذاکرې د میز تر شا حل شي. شو مهم دا دی چې اراده د دې چې دغه وینیتویول ته خاتمه ورکړو. نن بیا هغه انفجاري عمل وسو چې زه فکر کوم چې دا ډېر هغه د دغه بل دغه سي وړاندیز نه هر چا چې کړی دی، دا هغه دښمنان دي، دغه طالبانو هم دي او دښمنان دي افغانستان د خلکو هم دي چې دغه جواب منفی کی، دغه جواب د طالبانو منفی کی، غیر دغه خو کوم بل اراده پدې کې نه و. او زه پدې متعقیده یم چې د سولې د مذاکرې د مستر شاه ټول دغه مسایل حل کیږي. هیڅ وخت امریکایان خارجیان دې ته لیوال نه دي چې په افغانستان کې دوی دایمي پاتې شي. همیشه امریکایان هم دا موضوع مطرح کړی دی، نور خارجیانو هم، چې کوم وخت په افغانستان کې سوله او ثبات تامین شي او خطر دنیا ته ګواښ نه دی د ترهګرۍ لخوا، نو په حالت کې به وګړي موږ سره ډېرې پراخې مرستې د افغانستان د اقتصادي ودې په برخه کې وکړي چې طالبان به د افغانستان په جوړولو کې پراخ سهم ولري. او دغه موضوع ټول د مذاکرې د مستر شاه حل کېدی شي، او دا فکر کوم چې هیڅ موضوع به نه وي چې هغه ته لار د معقوله لار د حل موجود نه وي.
کبیر رنجبر، مننه چې په خبرونه کې مو برخه راسره واخیسته. لې وی خبرتیا وروسته په افغانستان کې د طالبانو ترڅنګ د یو بل تهدید د داعش په اړه د کونړ لوالي سره شخیدلې.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
افغان چارواکي په دې باور دي چې د داعش ډله د تیرو دوو کلونو په پرتله په افغانستان کې کمزوري شوې ده. د دې ډلې پر ضد په ننګرهار کې سخت بریدونه شوي دي، خو اوس یې په ګاونډي کونړ کې سر راپورته کړی دی. په کونړ کې د داعش د فعالیتونو په اړه زموږ خبریال روح الله انوري له والي وحید الله کریمزي سره مرکه کړې.
والی صاحب محترم، د کونړ په څو ولسوالۍ کې داعش ته څومره فعال دی؟ جلب و جذب څنګه دی؟
د کونړ دی تقریبا په څلورو ولسوالیو په ډیرو لرو پرتو او بانډو کې داعش حضور لري او جلب و جذب فعالیتونه بم کې. ول خوشبختانه چې په ټول د دوو کالو کې د کونړ ولایت کې خپل فعالیت آغاز کړی دی، هیڅ نوې پیشرفت نه لري. د موږ سوال ځواکونو دوی ته همیشه په هر میدان کې ډیپلوماټونکي ځواب ورکړی دی او دوی ته درانه تلفات او اړولې دي، او تقریبا تر ډېره هدا دوی فعالیتونه بتی شوي دي.
څومره حملې به کړي د افغان ځواکونو خلاف؟
تقریبا په څو نقطو کې د داعش تر روسي ډلې په چپه دره او په دیوګل دره کې او په وټپوره کې د موږ په امنیتي پوسټو باندې حملات لرلو. خوشبختانه ټول په شاته مدلی دي، او ان شاء الله د کونړ کې مشت د وسلوال پوز وکونه پوره آمادگی او چمتووالی د خلکو خوره د پاته لري او هیڅ کله به دښمن مونږ ته ونیږي چې کوم لوی امنیتی ستونزه رامنځته
کړي. اکثر زینو کې چې دوی فعالیت کوي هلته ولست زیات زیان رسوي، خلک وښنی کونړ کې څه حالات کې دسه غواخونه چاته شوی دي، مکتبونه چې بند کړي.
الله الهم کونړ ولایت تر اوسه پورې موږ 1500 به مکاتب لرو، یوه ټوله دروازه د متعلمینو په مخ خلاص دي، داسې څه نه دي رامنځته شوی. ول تاسو د داعش د تروریستي ډلې جنایت معلوم دي، د افغانستان په مختلفو سیمو کې ملکي او بیگناه خلک وژلي دي، هغه کورو په حدود اړ کړي دي. هر نوع ظلم چې دوی د وسه شوی هغه خلکو کړی او وحشت او ویر خپروي.
کوم خلک چې دوی د وجه نه بې کوره شوي دي هغوی سره حکومت مرسته؟
لله الهم په کونړ ولایت کې چې د داعش یا د نور تروریستي ډلو د امنیتي ستونزې چې په کوم ځای کې رامنځته شوي دي، یا د پاکستان د نظامیانو خانځنی توغندي راغلي دي، د هغو بېځایه شوو خلکو سره کاملا دولت او مرستندویو ټولنې ټولو سره مرسته ورته رسېدلې دي او د ټولو پالنه شوې ده.
کونړ کې به تقریبا د داعشیانو تعداد څو ته رسېږي؟
د زرو نه اضافه دی، د زرو کسانو نه اضافه دی. موږ د استخباراتي او کشفي ادارو د اطلاعاتو پر اساس باندې د زرو نه اضافه دی دوی تعداد دی.
بهرنیان هم شته که ټول داخلي دي؟
نو بهرنیان به ویدي تر یو حده پورې چې موږ معلومات لرو د ورکزیو یو تعداد خلک په د دوی سره غلري.
د کونړ والی وو وحید الله کلیمزی چې د داعش د فعالیت په اړه په کونړ کې له تاسو سره معلومات شریکول.
ازادي خبری مجله اوري.
په خوست کې د شاروالي ریاست لخوا د زرغون خوست په نوم د نیالګیو د کښېنولو جشن او درې ورځنۍ کلتوري میله پیل شوې ده. د شاروالي مسؤلان وایي له دې میلې هدف دا دی چې له لګښتونو پرته د نیالګیو کښېنول او پالل د خلکو په یو دود بدل شي. له خوست د ازادي راډیو خبریال نجیب الله خیل راپور لري.
د تیر کال په شان خوست خاروالۍ یو ځل بیا د سپرلي موسم ته په دې نږدې شپو ورځو کې د زرغون خوست د نیالګیو د کینولو جشن او کلتوري میله پیل کړې ده. د خاروالۍ چارواکي وایي تر هغه چې دا ډول فعالیتونه د خلکو د کلتوري یوه برخه ونه ګرځي، نه یوازې پوره حاصل نه لري، بلکې خلک یې په ساتلو او پاللو کې هم د مسؤلیت احساس نه کوي. د جمعې په ورځ د زرغون خوست په میله کې خوست خاروال انجینر عبدالبصیر محمدزی ازادۍ راډیو سره په خبرو کې له خلکو وغوښتل چې په دې کلتوري میله او ټولنیز فعالیت کې پراخه برخه واخلي.
هیله مې دا ده چې هر کال دغه موسم چې په خوست کې د نیالګیو کینولو موسم ده، ځوانان، مدني ټولنه ولا مشران ټول په دې کې برخه واخلي. انشاءالله دغه دوه کاله چې موږ د زرغون خوست په نوم میله مروج کړی ده، دا به یو فرهنګ شي. په راتلونکو نسلونو کې به دا انشاءالله د یو عنعنوي او فرهنګي میلې په شکل پراختیا ومومي.
آزاد خبریال فرید الله ظاهر چې د زرغون خوست په میله کې برخه اخیستی وای
غوړو یو یو ونه کینو او خلکو ته د پیغام ورکړو چې هر څوک په خپل سیمه کې په خپل کور کې یو یو ونه کینوي تر څو خپل وطن سمسور شي. او موږ په دې ونه کینولو اشر سره غوړو چې پراتلونکو کې زرغون او خپل خوست ولرو.
د خوست یو بل ځوان محمد الله شیرزی هله سرګندوی چې زرغون خوست میله په واداس کلتور بدل شي چې یو وخت ننداری تل نور ولایتونو خلک ورشي.
سګور چې د جمعې ورځ د ټول ځوانان او خوست خاریان راغلي ترسو دلته د خپل و زرغون خوست دراتونکو پار نیالګي کینوي. زموږ په هیله داوي چې د هیواد په سطح دایو ملي یا فرهنګي میلا وګرځي او د ټولو ولایتونو خلک راشي دلته ننداري وکي او په زړه پورې د تفریح پروګرامونه برابر شي.
د زرغون خوست په میله کې یو شمېر هغه خلکو هم ګډون کړي چې د ولایت ته میلمالن راغلي دي. د محمد نعیم په نوم د ننګرهار اوسیدونکو وایي هر کس کې یو یو نیالګي کینوي نو د دې څخه ډیر څه جوړیږي.
ټول خلک دا یو یو نیال کینی نو په کال کې ډیر شان کی ښه کار دی. چا چې دا کار مخته کړی الله دې غو تاجر ورکی. د خوستوالو مینه د خپل وطن سره دا ښایي چې خوست نن سبا په داسې حالت کې دی او د دوی کامیابی غواړي.
د شنبه په ورځ به هم د زرغون خوست د نیالګیو د کینولو جشن او د موسیقي او ملي اتڼونو په ملتیا کلتوري میله دوام ولري. یاد دیوی د هیواد په کچه یو ستونزه وندخنه له خلکو سره داده چې د دولتي ادارو لخوا په پسرلي کې د کینول شوی ونو وروسته بیا ساتنه او پالنه نه کیږي او د څه وخت لته دوه پس دا ډول نیالګي بیرته وچیږي. خود خوست خاروالۍ مسؤلین وایي چې لته دوه کلونو راهیسی د نیالګیو د ساتلو او اوبولو لپاره منظم پروګرام جوړ کړای او په دې موده کې کینول شوی نیالګي نه دی وچ شوی.
ازادي رادیو ته غوښونی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
ورسته لدی چې ولسمشر ولادیمیر پوتین وویل د روسیې د نویو وسلو د جوړولو او اسمویلو هدف د امریکا د متحده ایالاتونو د ګواښونو مقابله ده، کارپوهان وایي چې د وسلو سیالي یو ځل بیا را روانه ده. یو شمیر نور څارونکي بیا وایي چې دا سیالۍ مخکې پیل شوې ده، او ځینې نور بیا په دې کې شک لري چې د ولسمشر پوتین په وینا کې یادې شوې وسلې به د جګړې په ډګر کې بریالۍ شي. د ازادي راډیو د خبر مرکزي څانګې په یوه تحلیلي راپور کې چې احمد تکل یې لنډیز وړاندې کوي، دې ټولو نظریو ته کتنه کړې.
د وسلو د کنټرول کارپوهان او څارونکي خبرداری ورکوي چې که څه هم د وسلو نړیواله سیالي تر اوسه نه ده پیل شوې، خو دا خبره روښانه ده چې دا سیالي د راتلو په حال کې ده. ولسمشر ولادیمیر پوتین د پنځشنبه په ورځ اعلان وکړ چې روسیې نوې ستراتیژیکې وسلې جوړې کړې. پوتین په خپله وینا کې هغه کروز توغندي چې په ټیټه ارتفاع کې الوزي، د اټومي انرژۍ په وسیله حرکت کوي، لایتناهي واټن وهلی شي او د متحدو ایالاتو د توغندیو دفاعي سیستم یې نشي کشفولی، او همداراز د اوبو لاندې ډرون په دې نویو وسلو کې یاد کړل. ښاغلی پوتین په دې نږدې دوه ساعته وینا کې د دې وسلو د کارولو انیمیشن ویډیویي تصویرونه هم نندارې ته وړاندې کړل. د پنځشنبه ورځې په ماښام د پوتین له وینا وروسته د سپینې ماڼۍ ویاندې سارا هکبی ساندرز په دې اړه د امریکا غبرګون په ډاګه کړ.
President Putin has confirmed what the United States government has known all along.
ولسمشر پوتین هغه څه چې د امریکا حکومت له پخوا راهیسې پرې پوهېده او روسیه په انکار کاوه تایید کړل، او هغه دا چې روسیه د وسلو د سیالۍ د مخنیوي له تړون څخه په مستقیمې سرغړونې سره له څه باندې لسو کلو را په دې خوا د بې ثبات کوونکو وسلو د سیستمونو جوړول پیل کړي دي.
د ولسمشر پوتین د څرګندونو له واشنگټن څخه نیولې تر برلین پورې د پالیسی جوړونکو پوځي کارپوهانو او نورو پاملرنه ځان ته واړوله. د نړۍ د ټولو اټومي وسلو په سلو کې درې نوي د روسیې او امریکا دي، او دواړو هیوادونو د وسلو د سیالۍ د مخنیوي په برخه کې په خپلو پالیسیو کې واضح بدلون راوستی دی. پوتین د پارلمان سلګونه غړو ته په وینا کې چې پر ټلویزیون هم خبرېدله، ټوله پړه د متحدو ایالاتو او روسیې ترمنځ د وسلو د سیالۍ د کنټرول د تړون پر ناکامۍ واچوله، او ویې ویل هغه مهال موږ ته هېڅ غوږ نه نیوه، خو اوس دې ټول واوري. د بې وسلې کولو لپاره د فعالانو د یوې تحقیقاتي ټولنې کارپو جان بیکر ازادۍ راډیو ته وویل چې د وسلو د کنټرول په مسله کې په تیرو لسو کلونو کې یو تقابل لیدل کیږي. د ښاغلي بیکر په وینا د وسلو د کنټرول رژیم چې د سړې جګړې له وخته پاتې دی اوس تر سخت فشار لاندې دی. هغه خبرداری ورکوي چې نړۍ د وسلو د سیالۍ د نوي عصر په پیل کې ده. خو د جورج ټاون پوهنتون استاد او د امریکا د اټومي ستراتیژۍ د منطق د کتاب لیکوال ماتیو کروینیک په دې نظر دی چې دا سیالي لا پخوا پیل شوې ده. کروینیک ازادۍ راډیو ته وویل چې روسیې له تیرو لسو کلونو راهیسې له امریکا سره د وسلو سیالي پیل کړې، خو امریکا اوس ورته متوجه شوې ده. ځینې نور څارونکي بیا شک لري چې دا ډول وسلې به په عمل کې بریالۍ شي. لږ تر لږه د امریکا د یو ټلویزیوني چینل په راپور کې د ناڅرګندو استخباراتي چارواکو له قوله یادونه شوې چې وایي په یوه مورد کې په آرکتیک سمندرګي کې د دې وسلو یوه ازموینه ناکامه شوه. په سویس کې ډیره څیړونکی پاول پوتویک چې د روسي وسلو په اړه څیړنې کوي ازادۍ راډیو ته وویل چې روسانو ښایي ازموینې کړې وي، خو معلومه نه ده چې د دې وسلو مؤثریت به اصلي وسلو ته څومره ورته وي.
خبری مجله اوري.
دا ازادي راډیو د دې خبری مجلې ورستی او تر رسیدلې یو مخکې تر دې چې بل خبری مجله لا ازادي راډیو واوري، یو پزړه پوری مطلب لرو. د ځمکې کورې ته نږدې نن یو کاڼی تیری شي، په دې اړه تفصیل اسمت څاروان درکوي.
نن جمعه با یو شهاب یا آسمانی ډبره یو سلو دیارلس کیلومتره لری د ځمکې له څنګه تیره شي. د سپیس وی پانې د راپور پر اساس دا ډبره د یو لوی بس همره ده. ناسا له ځمکې څخه د دې شهاب د تیرېدو فاصله اټکل کړې ده، او ویلي دي چې اندازه به یې 1 متره وي. د ناسا څېړونکو دا ډبره په اریزونا ایالت کې د ماونت لیمن د تلسکوپ په وسیله معلومه کړې ده. د تیرې اونۍ د یکشنبې په ورځ هم یو آسماني ډبره له ځمکې څخه 3,15,000 کیلومتره لرې تیره شوه. تر دې پخوا په ځلونو اجرامي آسماني ډبرې ځمکې ته نږدې تیر شوې دي. د دغو ډبرو له تیرېدو سره په یو وخت څه ناڅه دا ویروي چې ممکن پر ځمکه ولګي شي. ساینس پوهان فکر کوي چې 15 میلیون کاله پخوا پر مځکه د کومې سترې سیارګۍ د لګېدو په نتیجه کې پر دې خاورینه کره د ډایناسورونو نسل ختم شو. د تیر کال د اگست په دیرشمه د فلورانس په نوم یو آسماني پرشه یا ډبره چې اندازه یې 4 کیلومتره او 400 متره وه د مځکې کورې ته نږدې تیره شوه او هیڅ خطرې پیش نه کړ. له اټکلونو سره سم فلورانس له مځکې تر ټولو په نږدې حالت کې 1 میلیون کیلومتره واټن درلود.
مننه چې ازادي راډیو اوري.
د ازادي راډیو د خبري مجله همدل تاسو ته رسیدې چې موږ پرونی د سهار لوو د ماشام تر پورې پر منځني صف د ولش پښنې په ټول افغانستان کې خبري شي. په بل خبري مجله کې احمد شکفر احمدی له تاسو سره د احمدی صاحب سټډیو ته خیر راغله.
تشکر از شما شبر صاحب.